درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدرمنه وبلله زکان کو زه برښنا غم خار تاسو ټول قدرمنه زکان کو ته د زړه کوی نشر اخلاص پیمه دی ورسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړی لوسته. هیله د تاسو ټول قدرمنه وبلله زکان کراتره او چورو صحت مند او سریف د صحت جامع بم پتن می ترنو زکان کو د سیس مرسته سو دی ورسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړی لوسته. نو هیله د تاسو ټول قدرمنه زکان کی د لوسته پیل پښبو کی خپل زانو سره خپل د جغرافیا مضمون کتابچا او کلمونه ولري تر وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. ترنو ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه درې مینه پیل به تر دې تاسو می سپې پرې همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی. لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، درې مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنی جغرافی ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوجو ګلالي زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون لومړی لوستي. نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول کوم چې موږ تاسو به نن ورځ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث کول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي چې د حبوبات او سبزیجاتو او لرنني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارول څخه ګټ اخلي. کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوبات او سبزیجاتو موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي. یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي. د ځمکې باندې مستقیما اغیزه کوي او هم شنن د دې سره دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیز توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي یعنی مسلسل ټول مکمل ځمکې کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده چې دغه ټول ځمکې د کرنې لاندې ده چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکې خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.8 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له ډیرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله چې د هغې لږ حاصل زموږ د هیواد ورځ په ورځ دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبه پرې کولی ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو ایا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډیر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه مرو هوا سره تلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورزنیزي اړتیاوې به د بهرنی هوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخواني او نوې طریقو له لارې سره کرنه سره رسوي چې مرو تاسو ویلې چې وس کرنه چې د په دوه ډوله سره رسول کیږي یو یې په خواني طریقه ده او بل هم عصري طریقه ده په خواني طریقه یې کومې طریقې ته ویل کیږي دا چې افغانستان یو لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي 5000 کلن تاریخ لري نو په خا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سره پکښ رسول کیږي چې موخې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پر کول دي د هغوی ورځنیزي اړتیاو پر کول دي لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لمړني خوراکي توکي چمتو کوي نو لمړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپته څخه تر اتیا پورې زمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې نه پرې کړې چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي درنو ځکونکو نو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوې پرې لکه مثلا کالی رانیول جامع رانیول سپلی رانیول دا به دی دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي نو موږ ویل شو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پوري بازار کې پلوري بل برخه چې درنو ځکونکو د دې تر څنګ دولتي سایه لمخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښ په یو کال کې 125 کیلوګرام ترسيږي چې لدی عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیا نه پوره کوي نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پچاټي دي همچنان د تر څنګ غلي دني دي د غزاین سي چې د تولیداتو اندازې د 15 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي شي د دې تر څنګ درنو ځکونکو اسري او پرمختللي باندې کرنه چې دا هغه هم په خپل پرمختللي باندې سره سره سوال کیږي چې په پرمختللي او اسري کرنه باندې ورسته پاته انانوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوي برابر کړی دي ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي محصولاتي کرشي او د لیش دوره لیش وسایل څخه ګټه اخیستل کیږي برېښنا یعنی د برق څخه د برق خادو څخه استفاده کیږي د وبلوګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کی ترې استفاده کیږي اړیکې او ارتباطات جوړول دي کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي چې دا ټول په پرمختللی یهم په اسری بنو کرنیز حاصلات کې راځي چې ستر پرمختګ مېستره وړي دي چې د دوغه کرنیز ماشیناتو د سیرونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه برابر کړی دي نور اسری او پرمختللی کرنې هم سرته رسول کیږي چې ځنګړنې د هغول جملو څخه لکه لژم کې کوم او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلای شو په لږ وخت کې مرته تاسو زیات کرنه سرته رسول شو اسری کرنې چې دي لارو چاري کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي چې هغه کار چچکوي او په لږ وخت کې مرتبطاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو لکه د بندونو جوړول دي د ویالو کندل دي او د سنور همچنان د جوړو ساګانو استل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیز کوي چې اسري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیر پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي د دې تر څنګ درمنه د کونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل او چیز مش په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي د چیز مش ګران هیواد افغانستان بلا بیل مختلفي اقليمي سیمې لري نو د بلا بیل او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیر لري کې چې مختلف ډول نباتات پکې کېښن کېږي یا هم کرل کېږي نو موږ ویل چې مش ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده ځکه موږ تاسو ویل و چې افغانستان یو د برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاتې نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه پکې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درو نزده کوونکو 28 میلیونه هکتار ځمکې ته رسیږي چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه پکې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو ځکه کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جمله څخه شمېر کیږي چې دغه غلا د کرنی د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کېږي چې اجوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چې نن په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم لغنم څخه ورسته وریجی دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو یا هم کرلای سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي او بول لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهم او مشهور سیمې دي چې دا هم یو له مشهور سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل وس هم د کرنی جغرافیي ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنی جغرافیي ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سی ژوند ده. موږ تاسو ته سرګندکیږي چې دونه بوټو بلا بیل دولونه او غلې د نیز مش په هیات کې په بلا بیل سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ تاسو هیوا چې یو غرنۍ هیوا دي نو دشتي او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیوا په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیوا یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نظم په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل په ستر سیمو لازم کولرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې تر څنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینه زمرد دني ولې د هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناس زمرد تران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرر کیږي او یو شمېر نوري صنعتي بوټي لکه المرګولی دی اصغر د کنزلی دی د هیواد په بیل بیل ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه ځمړ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جمهور څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلمونه ذکر کو او زموږ تاسو ته نن ورځې لوستر هم دی پر اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلمونه ته کوون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کلمونه ذکر کوون کو لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال اصري کرنه لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منوښته کی نور نو قدر منو غلریز د کون کوز مرسته د نن مرزي لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چيب سمو زکړي وو سې جواب پیسې پوسي وو سې تر بل داسې درس پر چیزه ساس پدرانه حضور کې اسري رم دلا پمان شوه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګلالی زکون کو زبرشنا غم خار تاسو ټول قدر منو زکون کو تشرف واس پر مدد ول سم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوستم. هیله د چې تاسو ټول قدر منو ګلالی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامې بون پتن می درنو زکون کو د چې مرو تاسو یو ول سم ټولګي پای ته ورسېتل نو نن ورځ به مرو تاسو د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ول ول نو هیله د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا کلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوټ کړي. خلالي زکون کوز مرسته شو د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لومړنی لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی سرحدونه او اداري تشکیلات، دویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لومړی مرو تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل چې مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځنګړتیا او مخې څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ د کوونکو زمر ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالې زکونکو زمر ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زمر ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا له یو چې شپږ لکه 25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې سره په آسیا کې دولسم هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زکونکو زمر ګران هیواد افغانستان د مساحت لمخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر منو ګل لري زکونکو د افغانستان نفوس شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسید. یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجدوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د زلپقار پورې 1200 کیلومتره او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ کډر منو ګل لري زکون کو زمر ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یې هم پولی لري او هم چنان نن ورځ به مراد تاسو زمر ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړم. بلن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنی اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یې هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د دورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د انټر نن ورځ پرې د افغانستان د خلکو راخوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او انټر ورځ نن ورځ پرې د دورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې تر څنګ زمر ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 720 کیلومتر پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 720 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي دي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنی آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد لپاره څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان، د دریو حوزو او منځنی آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنی آسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیایي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی دی چې همدغې موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدر زده کوونکي پوسی واوسیږئ او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس ونه، نو په خوابه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یې هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مېشت شول، نو د روسانو نیت لویر څخه دوی بیرته وغوښتل ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادې دي، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماب پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول، چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال مریض کال کې د خبرګولۍ د میاشتې په 22مه نیټه په 1918 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سره ورسول شو، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات مېسته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې مېسته سپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېد، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل سپلې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل سپل. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې اند سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه ترڅو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل يرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنځ دی ته نږدې سپلانو د خاتون له پولیسو څخه یې د هریرود د سین لپاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځ دی د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځ دی باندې برید وکړ، نو دوی ونسبه کولای چې له پنځ دی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 په تلمریز کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمکونی ول، نو دی وکي څخه ورسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پر مختګ څخه صرف نظر وکړي، او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنس په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سرته ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولې په نشه سره سي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1218 مریض کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه، او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کرشي یا هم درجوي وی په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. ورسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کرشي دغه سرحدي کرشي ورسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره، او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د سلور کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شپله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نقشه شپلې چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سئ او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي تر دې دم پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کډرمنځ زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن ځکونکو مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکرارون. قدرمن ځکونکو ستاسو لمړنی سوال چې دی د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دا کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن ځکونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترزه کړی وو سیږي او یو څه ترلاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې شم شو وخت ترته وړم د الله پامان.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوخی په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمون سره ملمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوخی مراسم باید څه ډول ول منځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی انشاءالله چې شرعي ته حرج بنه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښیږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه. فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه ته راوړې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای، نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي.